درنو دوستانو ستړي مشي اجمل لاندي ماو دي ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم پایل هم لا څو مهمو خبرو د ملګرو ملتونو یو اداره وايي افغانستان د بیرته راستنیدونکو کډوالو منلو ته چمتو نه دي. دا کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیار ویلي پر روان کال کې 70,000 افغان کډوال له ګوندوی هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې څخه باندې 350,000 کسان له دغه هیوادونو په زور ایستل شوي. د ادارې د سې شنبې په ورځ پر خپل اکسپانډ لیکلي چې دغه کډوال داسې حال کې هیواد ته ستنېږي چې له نمایي زیات وګړي دغه هیواد کې بشري مرستو ته اړتیا لري او د دوی منلو ته چمتو نه دي. یادې ادارې د بودیجې د کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې اوس مهال دوی یوازې تر ټولو اړینې بشري مرستې راستنیدونکو کډوالو ته برابروي چې هغه هم لنډمهاله دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د رپورټ له مخې له 2023 میلادي کال د سپتمبر میاشتې راهیسې تر اوسه له 3 میلیونه زیات افغانان له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي. د ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو لپاره له دغه هیواد سره سیاسي او مالي مرستې وکړي. دا ملګر ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري روزا وتنبایو په ترمز خبری غونډه کې د افغانستان د وضعیت د خوال لپاره د سیمایزو هڅو ملاتړ غوښتنه کړې ده. یوناما پرون په یو پیغام کې چې پر ایکس پاڼه یا په خپل ټوئیټر خبر کړي دا نوموړي په حواله ویلي چې د سیمې هیوادونو د افغانستان د وضعیت د خکول لپاره مهم او د پام وړ اقدامات کړي دي. دا طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستيال هم په دې غونډه کې په خپل وینا کې له هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د دوی حکومت دی د یو باوري شریک په توګه ومني. په ورته وخت کې یو شمیر سیاسي شونونکي وایي چې هیڅ هیواد یا نړیوال سازمان نشي کولای له هغه لوري سره چې نړیوال مشروعیت او رسمیت نه لري نړیوال حقوقي تړونونه یا قراردادونه لاسلیک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې د ایران اتومي پروګرام باید له یورانیمو د غنی کولو پرته وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هیله څرګنده کړې چې ایران سره د اتومي پروګرام په اړه توافق وشي ځکه د په وینا لار به ډیره خراب وي. روبیو د سې شنبې په ورځ د امریکا د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې ویل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره هڅه کوي چې له ایران سره داسې وهوکړه وکړي چې لمخې تهران ته اجازه ورکړل شي چې د سولیز اټومي پروګرام لرونکي به خو د یورانیمو د غنی کولو اجازه ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ایران مذهبي مشر علي خامنایي پرون وویل فکر نه کوي چې له امریکا سره خبرې کومې پایلې ته ورسیږي. هغه د امریکایي چارواکو لخوا د یورانیمو لغنی کولو د لاس په سر کېدو ټینګار ته په اشاره وویل چې ایران د چای اجازې ته منتظر نه دی او خپلې پالیسۍ لري. تهران او واشنگتن تر دې دمه د اتومي پروګرام په اړه څلور پړاوونه خبرې کړي او رپورټونه وایي چې د یورانیمو د غنی کولو موضوع په دغو خبرو کې اصلي اختلافي ټکي ګرځېدلې. د ازادي راډیو ازادي اروپا راډیو سره د 5.5 میلیونه یورو بیړنۍ مرستې شمنه شوې ده. د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو عمومي رئیس د دې رسنۍ د ژوندۍ ساتلو لپاره د اروپایي ټولنې د استراري ملاتړ د برابرولو د شمنې هرکلی کړی. سې شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کالاس وویل اروپایي ټولنه به د ازادي اروپا ازادي راډیو د ملاتړ لپاره 5.5 میلیونه یورو مرسته برابره کړي. اروپایي ټولنه دا ګام وروسته له هغې اخلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د ازادي اروپا ازادي راډیو لپاره د امریکا د کانګرس لخوا تصویب شوی بودیجه بند کړه. کالاس په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو لوی غونډې وروسته خبریالانو ته وویل په داسې حال کې چې د ناسمو معلوماتو خپرېدل مخ په زیاتی دودی د خپلواک ژورنالیزم ملاتړ او اهمیت تر بل هر وخت زیات شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداري ورکړې چې سوریه خی یوازې څو ونی له یو بشپړ کورنۍ جنگ سره واټن ولري. دا خبرداري په داسې حال کې ورکړل شوې چې د اروپایي ټولنې ډیپلوماټانو د سوریې پر ضد د لګیدلو بندیزونو د لغوه کولو خبر ورکړی دی. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سه شنبې په ورځ خبرداري ورکړ چې سوریه خی یوازې څو ونی له یو بشپړ او پلوي کچل کورنۍ جګړې سره واټن ولري. هغه وویل زموږ ارڅونه دا ده چې د انتقالي رهبری اداره د هغه ستونزو په پام کې نیولو سره چې ورسره مخامخ ده خی یوازې څو ونی نه څو میاشتې د سقوط او د یوې لویې کورنۍ جنګ د پایله او د هیواد د ویشل کېدو له خطر سره فاصله ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکې له احترامات مې قبول کړي. قدر مونږ غوړلې سکون کو زبرښنا غفاری زل به هم تاسو ټول تشرا غلاس پم د ووم ټولګي جغرافي مضمون او هم لوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدر مونږ امزر تر تیر ځکون کې برت روغ جوړ صحت مند او سړي او د صحت جمع بوم پتن می درنه غوړلې سکون کو لکه څنګه چې مونږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون جغرافي او ووم ټولګي کتاب او هم لوستي نو هله من دیم تاسو ټول درنه ځکون کې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو سزدا کړی غوړلې سکون کو له دینې چې تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کوم. تاسو ټول کډر مونږ زکون کو نه هیل لرم چې خپل د ووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب او کتابچه او قلمونه د ځانو سره ولري. تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې دا چې تاسو خپل ترې استفاده وکړئ بلکې له خپل نورو ملګرو او دوستانو او کورنۍ له غړو سره هم شریک کړئ. درنو زکون کو راځو د لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې ووم لوست موضوع بشري جغرافي د افغانستان اقتصادي جغرافي د کتاب صفحه له وصل وشته مې نه پیل به تر 350 سیمې پیپري هم چې نن درنو کدر مون زکون کو زموږ تاسو د نن ورځې درسي احتاب یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو عبارت دی له بشري جغرافي څخه دویم د افغانستان اقتصادي جغرافي دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو اړوند بشپړه معلومات ولولو او په حق له به بشپړه معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو غوړلې یو کدر مون زکون کو د توجه او دقت په هیله هله من دیم چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي. درنو زکون کو د لوست پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د افغانستان بشري جغرافي په حق له بلو د افغانستان د نپوسونو په حق له معلومات ترلاسه کوو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول درنو زکون کې په دې باندې پوهیږو چې افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده. همچنان زموږ ګران هیواد افغانستان د نفوس له لحاظ څخه 10 میلیونه وګړي لري چې دغه سروې یا هم دغه کوم سروې چې سوي ده د په 1400 کال کې په افغانستان کې په هر کیلومتر مربع کې د وګړو ګڼوالي په منځنۍ توګه 46 تنه وو. او همچنان د نفوس ویش چې په افغانستان کې سر تر سوال سوي دي په ټولو ځایونو کې یو ډول نه دي. په ختیځو سیمو کې د نفوس ګڼوالي چې دي په افغانستان کې زیات دی او هم چنان په سویل ویدیزو او منځري برخو کې د نفوس ګڼوالي چې دی په افغانستان کې په کمه اندازه سره دی. هم چنان د هیواد اوسیدونکو د بیلابیل سیاسي اقتصادي او اقلیمي عواملو پر اساس له کلینر د شهر په لور باندې مهاجرت کوي چې دغه کار په شهر کې د خلکو د ګڼوالي لامل ګرځېدلی. همدارنګه درنو غوړلیز د کون کوز مردګران هیواد افغانستان قومونه شمیر شې دي. په افغانستان کې قومونه زیات شمیر قومونه ژوند کوي چې مردګران هیواد افغانستان د اسلامي جمهوریت په نامه سره یاد سوالي. نو په همدې خاطر سره هر طبيعي کې د افغان په نوم سره یادې شي یعنی موږ او تاسو په ملت باندې افغانان یو. نو په هر طبيعي کې افغانستان د افغان په نوم سره یادې شي. او هم چې نن د بشري جغرافي له نظر څخه افغانستان بیلابیل قومونه نمونه چې دی هغه لکه پښتون کومونه چې دی تاجک دی هزاره دی اوزبک دی ترکمن بلوچ پشهي نورستاني او داس نور پرمختللي کومونه چې دی په افغانستان کې موقعیت لري چې نور څخه هم جوړ سوي دي لکه پښتانه او تاجکان چې دي چې د دې سیمو له آریایي نژادونو څخه شمیرل کیږي. او هم چې نن د هیواد په کابو په ټولو برخو کې دغه کوم کومونه چې دي ژوند کوي یعنی تاجکان پښتانه د افغانستان په زیات برخو کې ژوند کوي. او هم چې نن هزارګان اوزبکان او ترکمنان هم د افغانستان له نورو توکمنو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتره د افغانستان په مرکزی لوړو سطحو او شمالي برخو کې اوسېږي. نورستانیان او پشهیان هم له اصلي کومونو څخه دي چې په ختیځو او ولایتونو کې ژوند کوي یعنی نورستانیان په خپل په ختیځو ولایتونو کې ژوند کوي. او بلوچستان هم د دې هیواد له اصلي اوسیدونکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په بلوچي ژبه باندې خبرې کوي او د افغانستان په سویل لویدیز کې ژوند سره رسوي. همدارنګه د رڼاو ګلالیز د کوونکو د شمرتاس د افغانستان د کومونو په حق معلومات ترلاسه کړو. سم په دې برخه کې د افغانستان د ژبو په حق معلومات ترلاسه کړو. په افغانستان کې زیات شمیر ژبې دي موجود دي چې د هغه له جملو څخه په خپل قبو دیش ژبې موجود دي چې هر ژبه خپل ځان ته جلا لهجه لري او جلا ډول خبري ور باندې کیږي چې د هغه له جملو څخه یو په خپل پښتو دری ازبکی ترکمنی بلوچی فراچی منجی وحیز زیباکی اشکا هشمی پشهی، نورستانی، تیریایی، جنتی، سندی، پنجابی او نوری دی چی دغه ټول ژبه په افغانستان کې ډیر زیات دود او رواج دی، خو د ټول ژبه څخه یو پخپله پښتو او بل هم دری ده چې زموږ د ګران هیواد افغانستان اکثریت وګړي د دې ژبې سره بلدتیا لري او زیات شمیر خلک په پښتو او دری ژبو باندې خبرې کوي. زموږ ګران هیواد افغانستان رسمي ژبې چې دي هغه پښتو او دری ده. په سیمه ییزې ژبې چې دي لکه ازبکي، ترکمي، بلوسي، نورستاني او پشهیي دي چې په خپلو سیمو کې د درېیمې ژبې په توګه سره رسمیت لري، یعنې زیات شمېر کسان چې دي هغه په پښتو او دري خبرې کوي، خو ځینې کسان چې دي په بلوسي ژبه باندې خبرې کوي او همچنان چې دا د درېیمې ژبې په توګه سره شمېرل شوی دی، او همچنان ازبکي ژبه ده، ترکمني ژبه ده، نورستاني او پشهیي ژبې چې دا په درېیمې ژبې په توګه سره په رسمیت سره پېژندل شوي دي. همچنان درنو زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په هکله لولو چې زموږ ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر خلک چې دي د اسلام مقدس دین باندې مشرف دي او زیات شمېر خلک د اسلام مقدس دي پیروان دي. زموږ اکثریت خلک د حنیفي مذهب پیروي کوي، خو ځینې کسان جعفري او اسماعیلیه مذهبونو هم پیروي کوي، او همدارنګه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر داسې کسان ژوند کوي چې هغوی هندو مذهب دي او د هندو مذهب پیروي کوي. همچنان درنو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د افغانستان د بشري جغرافیې په هکله معلومات ترلاسه راوړل، اوس هم د لوست په دې برخه کې د افغانستان د اقتصادي جغرافیې په هکله لولو. افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې بډایه اقتصاد درلودونکو هېوادونو له جملو څخه دی، یعنې که چېرې موږ تاسو قانوني منابع ته وګورو، یو له قانوني منابعو له لحاظ څخه یو بډایه هېواد شمېرل کېږي چې په هغه کې سره زر، یاقوت، الماس، زمرود د افغانستان په لوړو سطحو یعنې غرنیو سیمو کې پیدا کېږي. خو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د نباتاتو په هکله لولو چې افغانستان یو له هغه هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اقتصادي جغرافیه یې زیات د نباتاتو باندې ولاړه ده، په کرنه او مالداري باندې ولاړه ده، چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو داسې لوستلی شو چې نباتات د افغانستان کومه هوا چې ده د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره ډېره مناسبه هوا ده، ځکه افغانستان چې دی یو له تود یا هم ګرمو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره یې هوا، اوبه او خاورې، لمر او ډول ډول سرې ته اړتیا ده. د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی، یعنې هغه خاوره کې چې کوم نباتات راشنه کېږي، نباتات پکښې وده کوي، دغه د ځمکې خاوره د نباتاتو د کې ځای دی، او پکې بیلابیل غذایي توکي شنه کېږي. افغانستان داسې هېواد دی چې په سلو کې 15% خلک یې د کرنیزو محصولاتو له لارې ژوند کوي او خپل د ژوند اړتیاوې پوره کوي. زموږ په هېواد کې د آریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیز او عنعنوي توګه یوې کول، د څارویو په وسیله د کروندو د موټو او لاسونو په زور باندې ترسره کېږي، یعنې په کلتوري ډول سره دغه یوې کول چې دي د غویو په واسطه سره سرته رسول کېږي. کارمنده هم د موټو او لاسونو په واسطه سره زموږ زیات شمېر خلک سرته رسوي. زموږ د هېواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشي، جوار، وریجې، کندې، لوبیا، نخود، می، مشانګه، دا ټول زموږ د هېواد د حاصل هیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې دا نباتات زموږ په ګران هېواد افغانستان کې راشنه کېږي، او وروسته د هغه څخه موږ تاسو حاصلات ترې لاسته راوړو. همدارنګه درنو او ګلري زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان یو له مهمو حاصلاتو څخه غنم دي. غنم په کرنیزو ځمکو کې په اوبیزو او لمنی توګه سره د منی او پسرلي په موسمونو کې کرل کېږي، چې دغه غنم چې دی په خپله د منی په منی کې دغه غنم په ښه توګه سره چې کله هوا توده وي په تودو سیمو کې کرل کېږي، چې دغه ځمکې چې د پخپل 2500 متر لوړوالی او د پسرلي غنم په اوبیزه او لمنني توګه سره 3300 متر لوړوالی پرې کرل کېږي، او په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کېږي. همدارنګه دغه کوم غنم چې دی د تودو برخو په ځینو سیمو کې لکه ننګرهار په یو کال کې د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر درې فصله هم حاصل اخیستل کیږي. یعنی ننګرهار یو له هغو ولایتونو له جملو څخه دی چې هوا پکې توده ده او په دې کې موږ او تاسو کولی شو چې غنم وکرو. همدارنګه لمنی غنم د کاب او اوري په میاشتو کې د کابا اوري په میاشتو کې د غونډیو په لمنو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو اورښتنو په وسیله خړوبیږي. افغانستان شپږ میلیونه هکتاره ځمکې لري چې تر اوسه یې یوازې 3.8 میلیونه هکتاره ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. همچنان درناو ګلالۍ زده کوونکو وریجې هم زموږ د ګران هېواد افغانستان له یو له مهمو محصولاتو له جملو څخه شمېرل کیږي چې نری او غچ وریجې د غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمېرل کیږي چې وروسته دوم حاصل چې دی هغه پخپله وریجې دي چې زیات شمېر په افغانستان کې کرل کیږي چې دا پخپله په 214,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. وریجې د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې د تود اقلیم لنده هوا او ډېرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د دغو سیمو لپاره تر ټولو بهترینه بغلان نری بره وریجې دي او د کونړ د وریجې دي، د لغمان نری وریجې دي، د کندوز د خان آباد په سیمو کې وریجې او د مزار شریفې وریجې ډېر زیات شهرت لري چې په دغو سیمو کې په ښه ډول سره دغه حاصلات موږ او تاسو لاسته راوړلی. همچنان درناو ګلالۍ زده کوونکو د لوست په راتلونکې برخه کې د افغانستان د جوارو په هکله معلومات لولو. جوار چې زموږ د ګران هېواد افغانستان د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه یې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات دود لري او همچنان کرنه یې په افغانستان کې د 2600 مترو لوړې پرې کیږي او د کرنې ساحه یې 15,000 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده چې جوار کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتونو کې سرته رسول کیږي. یعنی جوار کې موږ تاسو کولای شو چې جوار هم په ورو ورو ډول سره تبدیل کړو چې هغه څخه سورسک جوړیږي. همدارنګ د حیوانات او خوراکه هم د همچنان انسانان هم د خوراکي توکو په ډول سره استفاده کوي. یعنی جوار د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته د اقتصاد په پیاوړتیا کې مرسته او همکاري کوي. نو درناو ګلالۍ زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د افغانستان د بشري جغرافیا او د افغانستان د اقتصادي جغرافیا په اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو په دې وپوهېدلو چې افغانستان بشري جغرافیا کې څه موجود دي او په اقتصادي جغرافیا کې څه موجود دي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د پښتنو یوه سوالونه پر لور باندې راځو کوم چې تاسو کورنۍ دنده د تاسو ټول درنه زده کوونکو ته مې درې سوالونه چمتو کړی دي کوم چې د ادریس پالنه به تاسو په خپل کتابچو کې لیکي او ځوابونه به یې ورته ورکوي. لومړی سوال درنه ځکون کو د افغانستان د رسمي ژبو نمونه واخلي. یعنی د افغانستان رسمي ژبې کومې دي کوم چې افغانان زیات افغانان ور باندې خبرې کوي. دوی د هیواد د غوره کرنیزو محصولاتو نمونه واخلي. یعنی د افغانستان کې غوره کرنیز محصولات کوم دي. دریم په کوم دلیل ویل شي چې افغانستان یو کرنیز هیواد دی. تاسو ټول قدرمن او درنه ځکونکي به هم دغو درو سوالونو ته ځواب ورکوي او وروسته به یې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریکوي. نور نو درنه ځکونکو زموږ سره د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم په یو څه باندې پوه شئ او اوسېږي او یو څه معلومات مو د خپل ګران هېواد افغانستان اړوند لاسته راوړي او اوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم دا نه په مان ښه وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلاوې احترامات مقبول کی قدر منو ګل لې سکون کو زه برښنا غفار یو سره به هم تاسو ټول ته شرغلاس مهم داتم ټولګي جغرافي مزمن او هم لوسته لمن دیم چې تاسو ټول قدر منو ګل لې سکون کی براترو غو چور او صحت مند او سری او د صحت جامع وګم پتن درنو سکون کو زمو راستاسو د اوم لوست موضوع د امریکا د لوی چې د جغرافي موقعیت په حق له سپوهې شي کتاب صفاله یو 15 سم نه پیل بهتر 15 سم سپری همدارنګه کډرمنو غللی سکون کوز مرسته ست د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي. لومړی د امریکا د لوی وچې د جغرافي موقعیت په حق له څه پوهیږي، دویم د امریکا د لوی وچې د کشف په حق له څه پوهیږي، دریم طبیعي جغرافي. نو ستاسو د ټولو کډرمنو غللی سکون کو د پراته وجو د کټ په هله ما هله د سي د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. تر نو ځکه کو داسې مرسته ست د نن ورځې د لوست موضوع ډیره په زړه پورې او د چسپ د ځکه په تیر ورځې لوستنه کې مور تاسو ته ورو فاده لوي چې په حق له معلومات لاس تر نو د نن ورځې په لوست کې به موږ تاسو د امریکا په سیر د یو غټ پرازیم په حق له معلومات ولرو. خو ژو که درمونه زده کوونکو که چیرې موږ تاسو دې ته متوجه اوسئ، ژو امریکا یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په نړۍ کې یو له زبردستو او قوي ترینو ملکونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو د امریکا د لویو وچې د موقعیت له رویې څخه امریکا لویې وچې د 45 درجو او یو سل اویا درجو لویدیځ طول البلدونو او څلور اتیا درجو شمالي عرض البلدونو او 55 درجو جنوبي عرض البلدونو ترمنځ په موقعیت لري، کوم چې د مساحت له مخې څخه د امریکا لویې وچې یو له غټو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې 2.3 میلیونه کیلومتر مربع مساحت دی او د امریکا د لوی وچې ډېر لیرې شمالي نقطه چې د قدر مونږ زده کوونکو په شمالي قطب کې د جنوبي ډېر لیرې نقطې یې چې دی د کیپ هارون دماغ دی کوم چې یو له لیرو نقطو له جملو څخه شمېرل کېږي او دا د امریکا د لوی وچې په جغرافي موقعیت کې یو له ارزښتمنو برخو څخه شمېرل کېږي. د دې ترڅنګ قدر مونږ وګورئ زده کوونکو د امریکا د لوی وچې وجدوالي له شمال څخه سویل ته 15000 کیلومتر دی او سوریه هم بردوالی چې دی له ختیځ څخه لویدیځ طرف ته په مختلفو برخو کې یو له بل سره تفاوت لري، یعنی په یو حالت باندې نه دی، یو د بل سره په تغییر کې دی. د دې درسان کډر مونږ غوښتل چې کون کو د لوس په دې برخه کې مراد تاسو د امریکا د لوی وچې د ویش په حق له ولو امریکا لوی وچې پر څو برخو باندې ویشل شوی د افسرنګ تقسیم شوی د دې په حق له معلومات لسر. همیشه دا په یاد وساتئ کډر مونږ د کون کو د امریکا لوی وچې له شمال څخه جنوب لوري ته پر دریو برخو باندې ویشل شوی، یعنی د دې تقسیم بندي چې شوی د پر دریو برخو باندې شوی د چې له شمالي امریکا څخه منځني امریکا او جنوبي امریکا څخه عبارت، یعنی یو چې د شمالي امریکا ته بل چې د منځني امریکا ته او دریمه چې د هغه په خپل جنوبي امریکا ده، یعنی دا پر دریو برخو ویشل شوی دی چې هرې یوې ته جلا جلا نومر کول شوی دی. لومړۍ برخه شمالي امریکا، دویمه برخه منځنۍ امریکا، دریمه برخه جنوبي امریکا. د امریکا د غلوی وچې چې د کډرمنو ځکونکو له شمال څخه جنوب لور ته اوږده پرته ده، یعنی د شمال طرف څخه او جنوب لور ته په اوږدوالي باندې موقعیت لري. په شمالي امریکا کې دوه هیوادونه چې د کډرمنو ځکونکو کاناډا او متحده ایالاتونه موقعیت لري چې له شمالي قطب څخه د مکسیکو تر هیوادونو پورې غځېدلي دي، او منځنۍ امریکا د شمالي امریکا او جنوبي امریکا ترمنځ پرته ده چې دا د دې په اقتصادي ارزښت کې ستر اهمیت لري، او هم شنه د دې ترڅنګ د دې د موقعیت لپاره وڅخه دا د بهترینو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه کډر مونږ غوړلی ځکونکو د منځنۍ امریکا د شمال له خوا څخه متحده ایالاتونو سره او په جنوب له خوا څخه بیا له جنوبي امریکا سره ګډې پولې لري، یعنی د شمالي امریکا چې کوم ځای څخه شروع کیږي نو د شمالي امریکا له خوا څخه متحده ایالات او د په جنوب له خوا څخه له جنوبي امریکا سره د یو بل سره ګډې پولې هم سرحدونه لري، او د پانامي کانال د کاربین سمندرګي له آرام سمندر سره یو بل سره په وسر کړی دی او یو بل سره نښلولي دی، او د منځنۍ امریکا له جنوبي امریکا څخه یو بل سره تفاوت پیدا کړی دی او یو بل سره جدا کړی دی چې جنوبي امریکا په جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري چې د شمالي عرض البلدونو له 12 درجو څخه تر جنوبي عرض البلدونو تر 15 درجو پورې موقعیت لري. په دغه ځای کې هم په داسه حقي پرته ده، او په شمالي نیمه کره کې به درنو زده کوونکو چې ډیر لږه برخه پرته ده هغه د جنوبي امریکا د منځنۍ امریکا په جنوب کې د مثلث په بڼه باندې موقعیت لري چې شکل مثلث سره ورته دی، یعنی درې کونج دي چې راسه د هورون دماغ یا هم کیپ او قاعده یې د کاربین په سمندر کې او په منځنۍ امریکا کې موقعیت لري، او د دې ارزښت لپاره وسخه یو پرال لوی برخو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنه ځکه کو تر دې دم پر مور تاسو د امریکا د لوی وچې د موقعیت او څلور هاو په حق لول بستل وسم د لوسراتون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې مور تاسو د امریکا د لوی وچې د کش په حق له معلومات لستر. دا چې امریکا لوی وچې یو له هغو بهترینو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې نن ورځ په نړۍ کې یو له غټ برازیم او هم شنن یو له ځواکمنو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو امریکا لوی وچې د پلومبري ځل کې د کرستی پولم کوم چې یو ایټالوي بیړۍ چلوونکی شخص وو د دې لخوا څخه د امریکا د لوی وچې په باره کې معلومات لاسته راوړل شو، او وروسته د کرستی پولم څخه یو بل تن شخص وو چې هغه په خپل د سپوچی د امریکا سپوچی په نامه سره یادیدی د په واسطه سره د امریکا د لوی وچې په هکله معلومات لاس ته راوړل شو. که په لنډ ډول او پلس ډول سره ووایو، امریکا لویه وچه چې ده د کریستوف کولم یو ایټالوي بیړۍ چلوونکي چې د ځمکې د کوریت په هکله باندې د مسلمانانو د لیکونو پر بنسټ باندې په 1492 کال کې د اسپانیا د پاچا لخوا څخه په دنده باندې وګمارل شو، تر څو د لویدیځ طرفونو ته ولاړ شي او په لویدیځ طرفو کې د هندوستان ته سفر وکړي او په هغه د هندوستان هېواد څخه د هغوی کوم شتمنی چې هلته موجود دي هغه شتمنۍ لاسته راوړي او خپل پاچا ته یې تسلیم کړي. نو کریستوف کولم یې د دغه موخې په خاطر سره لویدیځ طرف ته واستوي، تر څو هغې خواته طرفو کې سفر وکړي. نو کریستوف کولم هم خپل سفر باندې پیل وکړ او هغه ځای ته چې کله دی ورسېدي هغه ځای یې د غرب الهند په نامه سره یاد کړي، او لومړنۍ سیمه یې چې هلته پالیه پکښې کښېږدوی، لومړۍ سیمه چې د پکښې پال کښېښودوی هغه سیمه یې د سان سالون د روی هند مقدس نجات ورکوونکي په نامه سره یاده کړله، او هغه ته یې مختلف او ځانګړي نومونه ورکړل چې کریستوف کولم لپاره د هده په ژوند کې د یو له بهترینو سفرونو له جملو څخه و. وروسته د هغه څخه یې د بهنما ټاپوګانې وپېژندلې. کریستوف کولم دغه فکر کوه چې کریستوف کولم په خپله آسیا او هند ته رسېدلی دی، او دی په دې فکر کې و چې دا کومه وچې ته چې دی تللی دی دغه وچه پر آسیا او هند پورې مربوطه ده، او خپل ملګرو ته ده په هغه وخت کې لارښوونه وکړه تر څو دوی د ټاپوګانو پلټنه وکړي او د هغوی په هغه ځای کې چې کوم شیان وي هغه شان ټول دی راټول کړي تر څو خپل حاکم پاچا ته یې یوسي. نو وروسته د هغه څخه درنو زده کوونکو کله چې د سفر خلاص کړي د هغه سفر د پای ته رسېدو څخه وروسته کریستوف کولم درې ځلې نور هم د امریکا نوي وچې ته سفر وکړل او د هغه ځای څخه یې لیدنه وکړله. وروسته د کریستوف کولم څخه بل بیړۍ چلوونکی چې و د امریکا سپوچی په نامه سره یادېدې د کولم پلارې ته یې دوام ورکړله، او د دغه پلار باندې پلټنه وکړله او جنوبي عرض البلدونو تر 250 درجو پورې د برازیل د هېواد غاړو ته نږدې پر مخ باندې ولاړې. او دې بیړۍ چلوونکي د خپل سفر په هکله یو مقاله ولیکله چې په هغه مقاله کې د دغه امریکا د لوی وچې په هکله معلومات لیکل، او هغه مقاله د په کومه مقاله چې د لیکلې وه هغه مقاله یې خپره کړل. وروسته بیا په 1502 میلادي کال کې یو جغرافي یو کتاب ولیکل چې دغه جغرافي په هکله، یعنی د ځمکې د کرې کتنې په هکله باندې یو کتاب جوړ کړ، او هغه کتاب کې د امریکا سپوچی مقالې ته هم ځای ورکړل چې هغه مقالې ته د خپل اثر په سریز کې ځای ورته ورکړه او چاپ یې کړل. وروسته بیا په 1502 میلادي کال کې دغه کوم کتاب چې چاپ شو په لاتیني ژبه باندې وژباړل شو، او په سریز کې یو جغرافي پیو وړاندیز وکړل چې دغه وچه د ټوټې د کشف کوونکي په نامه باندې امریکا باندې ونمول سي. یعنی دغه کوم کتاب چې چاپ کړی و دغه کومه لیکنه چې سوې مقاله چې سوې، نو په هغه وخت کې دغه یو شخص غوښتنه وکړله تر څو دغه ځکه چې چاپ کشف کړی ده کوم مقاله چې لیکلې ده د دغه امریکا لویه وچه باید د هغه په نامه سره ونمول سي. نو په لومړي کې درنو زده کوونکو په لومړي کې دغه لویه وچه چې وه د دغه امریکا په نامه سره ونمول سپله او د دنو مرتور کول سو. وروسته د هغه څخه قدرمنه بلری ځکونکو په 1518 میلادي کال کې د دغه کومه پلټین شي د سر تر سولې وي دا نوري هم پرمختګ پیدا کړي او نوري هم مخې ته ولاړلې. نو د امریکا نوم په ټول لویدیځ نیمه کره کې ورته استعمال سو، یعنی دغه کوم نوم چې امریکا دغه کومه پلټین کړي وي امریکا سپوچی دغه پلټین کړي وي، نو په همدې خاطر سره دغه لوی وچې ته د امریکا نوم ورکول سو، او په ټوله لویدیځ نیمه کره کې د امریکانو مرته ورکول سو. او له هغه وخت څخه تر وروسته تر د نن ورځې پورې دغه لویه وچه د امریکا په نوم سره د امریکا د لویې وچې په نامه سره نومول شوې ده. په لومړي سر کې درنو زده کوونکو د امریکا نوم چې و د استوا د کرښې د جنوب په برخې ته استعمالېده، یعنی په اول سر کې چې کله دغه نوم استفاده کېده دا یوازې د استوا د کرښې د جنوب برخې ته دا نوم استعمالېدل چې د کولم په هغه ځای ته سفر کړی و په هغه ځای کې میشته و. خو وروسته بیا یې شمالي برخه هم په بر کې ونیول، شمالي برخه هم د امریکا په نوم سره ونیول سول، او په جغرافیه کې لومړی ځل د ګرهارد مارکتور په 1518 میلادي کال کې په خپله مشهوره نقشه کې د امریکا نوم یې ټولې لویدیځې نړۍ ته ور وپېژنده. نو خوږه ګلالۍ زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د کشف په هکله معلومات ولوسته. اوس هم له راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د طبیعي غرونو په هکله معلومات لاسته راوړو. روز کوونکو امریکا لوی وچه چې طبیعي جغرافیه ته موږ او تاسو وګورو نو امریکا لوی وچه زیات شمېر طبیعي غرونه لري چې د هغوی له جملو څخه یې لومړنی پخوانی ټیټ او زاړه غرونه دي چې په هغو کې د اپلاش غرونه شامل دي چې د شمالي امریکا د متحده ایالاتو په ختیځه برخه کې موقعیت لري او ټیټ غرونه چې دي د شمالي امریکا د متحده ایالاتو په ختیځه برخه کې ټیټ غرونه چې موجود دي د جیولوجي په لومړي دورې پورې اړه لري او د هغوی څخه منشا اخلي. د وخت په تېرېدو سره یې دغه غرونو لړۍ چې د اوږدوالي یې لږ سوی دي او په اوسني وخت کې د ګردو لوړو څوکو زوړ لرونکو لمونه وو او پراخو وادیو لرونکي ده. او دغه غرونه چې دي د شمال ختیځ څخه د جنوب لویدیځ پر لور باندې د 1500 کیلومتره په اوږدوالي باندې غځېدلي دي او لوړه څوکه چې ده د باغدان په نامه سره یاد شوې ده، یا هم د بلک دوم په نامه سره یاد شوی دی چې 2340 متره لوړوالی لري او د دغه جوړښت له مخې څخه خورا اقتصادي ارزښت هم لري. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو دوهمه برخه چې ده هغه په خپله د امریکا د لویې وچې لوړ او ځوان غرونه دي چې اوس وخت کې منشاخصه ده، او دغه لوړ ځوان غرونو له جملو څخه یو په خپله راکي یا هم یا شوز غرونه په نامه سره یادېږي چې دا غرونه په خپله د آرام سمندر د غاړې په اوږدو کې له شمال څخه جنوب ته غځېدلي دي. د جنوب پر لور باندې پراخ ساحه لري او د جیولوجي په درېمې دورې پورې مربوط دي. یعنی موږ او تاسو د اپلاش کوم غرونه چې مو ولوستله دا غرونه چې وه د جیولوجي په لومړۍ دورې پورې مربوط وه، خو مګر د راکي کوم غرونه چې دي دا د جیولوجي پر درېمې دورې پورې مربوط دي. دا غرونه ځوان او ډېر لوړ دي، جګي ساحې لري او په ځینو سیمو کې یې لوړوالی 6000 مترو ته هم رسېدلی دي، چې لوړه څوکې د مکیلي په نامه الاسکا کې په 6300 متره لوړوالی لري. د نوموړي غار په شمالي برخه کې درنو ځکونه او په جنوبي برخه کې په اعلی او غلي شوي اور غورځونکي آتشپیشانونه چې اور غورځوي. دغه آتشپیشاني غرونه هم موجود دي چې درنې زلزلې رامنځته کوي او په هغو کې دغه کومې موقعیت چې دا لري، نو په دغه دلیل سره دغه زلزلې چې دي ژر تر ژر رامنځته کېږي، یعنی په لنډ وخت او کم وخت کې دا زلزلې رامنځته کېږي. لکه که چیرې موږ ښه مثال ورکو، د رنګ لوی زلزله چې وه هغه په خپله په امریکا لویه وچه کې د شلمې پیړۍ په 1903 میلادي کال کې په الاسکا کې رامنځته راغله، چې د اپلاش او راکي غرونه د لړۍ تر منځ یې هوارې ځمکې او پراخې جلګې شته دي چې دغه د امریکا د لویې وچې کې ستر ارزښت لري. نور نو درنو زده کوونکو سن د راتلونکي برخې ته راځو. د لوست چې په دې برخه کې پوښتنې دي، تاسو ټول به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې د ځانو سره نوټ کړئ او ځوابونه پیدا کړئ. لومړنۍ پوښتنه: په لومړۍ کې د امریکا کلمه د امریکا د لویې وچې کومې برخې ته استعمالېدل؟ دوم، امریکا د کریستوف کولم د سفر موخه و؟ دویم، دریم سوال، د راکي د غرونو لړۍ له شمال ختیځ څخه د جنوب لویدیځ ته لور ته پرته ده؟ که چیرې صحیح وي هو نوشته، که که چیرې غلط وي نه نوشته. که نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی به احترامات مقبول کی قدر من وګړي سکون کو زه برشنا غمخاری زره به هم تاسو ټول ته شرق واس ما ده نه هم ټولګي جغرافیه مسمون او هم لسته هله د چې تاسو ټول قدر من وګړي د کون کې براترو غجور او صحت مند او سیږي او د صحت جامې بم پتن وي روز د کون کو زمر تاسو د نن ورځې نوې لوست دی په یونیټ 2 کې دی، یا هم دویم فصل کې دی چې زمر تاسو د نن ورځې درسي موضوع د استرالیا د وچی په حق لده. نن ورځ به موږ او تاسو د استرالیا د وچې په حق له معلومات لاسته راوړو او په حق له به یې بشپړه معلومات باندې وپوهیږو. نو ستاسو د ټولو قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پایه پورې تاسو ټول خوږ زده کوونکي راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو قدرمنو زده کوونکو، راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، لازم رسته سو د نن ورځې لوست د استرالیا د وچې په حق لدی. په تیرو لوستونو کې موږ او تاسو د او افریقا د لوی وچې په حق له معلومات لاسته راوړنه، هم چې نن مرو تاسو په تیرو ټولګیو کې د آسیا لوی وچې، د اروپا لوی وچې، د افریقا لوی وچې او امریکا لوی وچې په حق له معلومات لوستلې وه. خو نن ورځ په لوست کې مرو تاسو د استرالیا د وچې په حق له معلومات لاسته راوړو او په حق له به یې بشپړ وکوښیږو. نو هیله ده تاسو ټول قدرمن زده کوونکي متوجه اوسئ. ورځ زده کوونکو، استرالیا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه ټاپو ته زیاتره کسان ورته د لوی لوی وچې نوم یې ورکړی دی، ځکه د دې لوی وچې برخه چې ده درې پر څلور برخه دښتې نیولې ده او استرالیا د 230 درجو جنوبي عرض البلدونه چې سویلي عرض البلدونه کې راځي تر منځ او د 215 او 245 ختیځ طول البلدونه تر منځ موقعیت لري چې استرالیا په شمال کې د تیمور سمندرګي دی او هم چنان د دې ترڅنګ استرالیا په شمال کې د اوروپا سمندرګي چې د کار پینتار خلیج دی او هم چنان د تورس ابنا د دې سره موقعیت لري، یعنی په شمالي برخه کې د استرالیا په شمالي برخه کې دغه سمندرګي او دغه خلیجونه او د تورس ابنا چې د موقعیت لري. نو موږ ویلی سو چې استرالیا له یو چې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي. البته دا لوی وچه زیاتره کسان ورته وایي، خو په اصل کې استرالیا یو له کوچنیو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي. پراخه لوی وچه نه ده، ځکه د مساحت له لوی څخه د دې اوږدوالي چې دی درنو زده کوونکو 2500 کیلومتر ته رسیږي، یعنی ټوله ساحلي اوږدوالي چې دی دا همدغه 2500 کیلومتر ته رسیږي، چې دغه استرالیا کې زیات شمېر خلیجونه او سمندرونه او سمندرګي موقعیت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د استرالیا په موقعیت باندې وپوهېدلو. اوس هم راځو د لوست بلې برخې ته، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د کشف په هکله وپوهېږو. استرالیا وچه درنو زده کوونکو، کابو 5000 کاله د مخه لومړنی خلک استرالیا ته چې کله ورغلل، نو په هغه وخت کې انګریزانو خواغوی د 1900 کال څخه د ابور جرنلیس په نامه یاد کړل، چې د ابور جرنلیس په نامه سره دغه لوی وچه کله چې یاد سوله، دغه اصطلاح چې و د دې لپاره چې کارېدل، د خپل یو لایتنی اصطلاح و چې اصلي معنا د دې څخه د بومي یا هم اصلي اوسیدونکي لپاره کارول کېدله. چې دغه لوی وچه درنو زده کوونکو، لومړني کسان چې ورغلي وه هغه په خپل انګریزان وو. دغه خلک له سویل ختیځ آسیا څخه راغلي وه، چې 5000 کاله مخکې د خاورینو پلونو په وسیله چې آسیا او استرالیا په منځ کې وه، یعنی دغه کوم خاورین پلونه چې پاتې شوي وه، دا د استرالیا او آسیا لوی وچې تر منځ وه. نو له همدې پلونو او لارو څخه خلکو او څارویو کولی شوای له آسیا څخه استرالیا ته سفر وکړي او هلته ولارسي، یعنی د دوغو پلونو په واسطه سره چې جوړ شوی و، د دوغو پلونو په واسطه سره دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. د یو سلویش زره کلنه پروسه ده، یعنی دغه کار چې دی، دغه کومه پروسه چې دغه کم د استرالیا څخه به آسیا ته تکیه دی، د خپل یو سلویش زره کلنه پروسه وه. وروسته د ځمکې کره تودسوله، یعنی د ځمکې کره د تودوخې حرارت درجو تر لاندې چې کله راغله، نو په دغه وخت کې کنګلونو په ویلې کېدو باندې پیل وکړله، سمندرونو د اوبو سطح جګه سوله او ورځ پر ورځ باندې په زیاتېدو سولې. نو په دې توګه سره بیا په دغه وخت کې استرالیا د یو ټاپو بڼه کړل، د یو کوچنی ټاپو غونډې واوسېدله چې کابو 1950 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د یونانیانو استرالیا په باره کې لیکنې وکړلې. هغوی دغه وچه د تیرا استرالیس او سویلي غاړو په نامه سره یاده کړله. خلک د هغې زیات مینوال سوله په هغه وخت کې، او دوی ټولو غوښتله چې د دغې نابلدي لوی وچې په هکله معلومات لاسته راوړي. د هغه څخه وروسته په 14 او 16 پیړۍ کې بیا وروسته درنو زده کوونکو، پرتګالیانو، هسپانویانو، هیلندیانو له آسیا سره د سوداګرۍ علاقه ښکاره کړله، د آسیا سره د علاقه منسوله. نو هغه وخت د سمندري زیاتو مسافرینو او کشفیاتو په اساس استرالیا هم د اروپا له خوا څخه کشف سوله، چې په 1800 میلادي کال کې د هیلندانو لومړنۍ بیړۍ د کارپارتاریا د خلیج پر غاړه استرالیا په شمال کې نیو گنیتا مخه مخ ودریدل چې د دې بیړی کیپټن ویلیام جانسن وو بیرته جیواته وګرځیدل او په 1814 میلادي کال کې بیا بل هایلندې بیړی چلوونکی وو چې هغه شارک خلیج ته د استرالیا په لویدیځ ته ورسېد چې ورستنی نیمه پیړی د هایلند او فرانسوي او انګلستان بیلابیلو خلکو استرالیا ته چې په هغه وخت کې د نوي هایلند په نامه یادېده مسافرت وکړه او په هغه وخت کې استرالیا د زیاتې پیژندنې او مسعه کولو احساس نو لومړنۍ برتنوي استرالیا ته چې کله ورسېده لومړنۍ کیپټن ویلیام امپایر په نامه سره یادېده چې په 1818 میلادي کال کې استرالیا ته ورسېده. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي تاسو پوسیو اوسېږئ چې استرالیا لوی وچه څنګه کشف شوله او دغه لوی وچې ته کوم نوم ورکول شو او لومړني خلک څوک و چې استرالیا لوی وچې ته ورغلل د آسیا او استرالیا ترمنځ څرنګه تاګو راتک کېده. نو اوس هم درنو زده کوونکو راتلونکي برخې ته راځو. د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو د استرالیا د لوی وچې د یا هم د استرالیا د ټاپو په هکله طبیعي جغرافیه په هکله یې معلومات لاسته راوړو. دا چې استرالیا د نړۍ له ټولو کوچنیو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، یعنی استرالیا د نړۍ یو له لوی وچو له جملو څخه نه شمېرل کیږي. مخکې ما تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته د استرالیا د وچې د مساحت یا هم د هغې د کیلومتر مربع په هکله وویل چې 2.5 کیلومتر مربع ته رسیږي. نو موږ نو سو ویلای چې استرالیا یو له لوی وچو له جملو څخه شمېرل کیږي. د استرالیا په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، یعنی استرالیا چې د پخپله د زمکی د کوری په سویلی نیمه کره کې موقعیت لري چې د استرالیا هیواد جغرافیه له نظر څخه پر څلورو برخو باندې تقسیم باندې سوي، یعنی پر څلورو برخو باندې ویشل سوي، چې لومړنۍ برخه یې منځنۍ دشتې دي چې نسبتا د زمکی لاندې زیاتې اوبه لري، یعنی د زمکی په لاندنۍ برخو کې زیاتې اوبه پکې شته. دویمه برخه یې لویدیځ لوړې دي چې په ډېره اندازه دشتې او بیابانونه پکې موجود دي، یعنی دشتې او شګلنی سیمې زیاتې لري. دریمه برخه ختیځ ساحلي شیراز برخه ده چې په حقیقت کې د ګریټ ډیوایندینګ د غرونو ختیځ لمونه د اوبو لوی زیرمه برابر کړی دی چې هم د اوبو لوی سرچینه بلل کیږي. څلورمه برخه هم ختیځ غرونه یا هم لوړی دی چې د ګریټ ډیوایندینګ مشهوره برخه شمېرل کیږي چې د استرالیا طبیعي جغرافیه په څو بیلابیلو برخو باندې تقسیم شوی دی چې هر غرونه چې دی موږ تاسو بینن د هر غر په باره کې معلومات لاسته راوړو. د استرالیا د لوی وچې غرونه چې دی په خپل لومړنۍ برخه د استرالیا په ختیځ کې د ګریټ ډیوایډینګ په نوم سره شهرت لري چې دغه غرونه کابو دیش 3000 کیلومتره څخه زیات اوږدوالی لري، یعنی د دغو غرونو اوږدوالی چې دی د 3000 کیلومتر څخه زیات دی. او دغه غرونه لري چې د درنو زده کوونکو د تاسمانیا له ټاپو څخه پیلیږي، یعنی د تاسمانیا د سویل څخه پیلیږي او د کاپ یو ویارک تر ټاپو وزمې په شمال کې غځېدلې دي چې دغه غرونو دا لړۍ چې دي د منځني چکوالي لرونکي غرونه او لوړې سطحې لري چې د سیندونو په وسیله سره یو له بل سره بیل سوي دي او یو له بل سره جداوالی رامنځته کړي. نوموړي غرونه چې دي درنو زده کوونکو خپلې لمنې د ختیځو سواحلو پر لور او د لویدیځو پر لور باندې تر هوارو سیمو پورې پراخه کړي دي چې یو له مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي او د استرالیا په موقعیت کې ستر ارزښت لري. بل هم درنو زده کوونکو د الف غرونه دي چې د استرالیا په لوی وچ کې یو له مهمو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دغه غرونه چې دي د استرالیا الف غرونه د تفریحي او استراحت لپاره شې سیمې جوړې کړې دي یا هم شې سیمې برابرې کړې دي چې په دغه کې ګڼ شمېر وګړي خپل ځان آرام احساسوي او آرام سمسور چاپېریال لري او هم شې اوبه پکې کې ستا د اوبو شې سرچینې جوړې کړې دي. په دې ساحو کې د سیمې چې ډېر ملي بڼونه هم پکې موجود دي، یعنی په دغو سیمو کې زیات شمېر ملي بڼونه هم شته، باغونه هم پکې کېسته. د ژمني سپورت یا هم د سګي لوبو لپاره په استرالیا کې یوازنی سیمه دغه د الف غرونو سیمه بلل کېږي چې ستر اهمیت لري. همدارنګ د پل درګرزو غرونه هم د ډیوایډینګ د لوی غرونو یو څنګه بلل کیږي چې په سویلي استرالیا کې موقعیت لري. د دې تر څنګ که درمونه وګورل شي د کوونکو بل برخه چې ده هغه په خپل د استرالیا په منځنۍ برخو کې د منګ دونل غرونه دي چې د مسکوراو غرونه د یادولو برخه شمیرل کیږي. یا هم یو د مسکوراو غرونه شي، هم یو له مهمو غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي. کوم چې باید موږ تاسو په حق معلومات ولرو. دغه د استرالیا په لویدیځ کې هم مشهور غرونه له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د دې تر څنګ د همار سیالی په نامه سره یادیږي، او لوړ څوکې چې د پخپل د بروس په نامه سره دی، یعنی د همار سیالی کوم غرونه چې دي د دغو لوړ څوکې چې د بروس په نامه سره یادیږي، چې کابو 1200 متر څخه زیات لوړوالی لري. او د استرالیا شمال کې مشهور لوړې صفې شته چې د کمبریالی په نامه سره اورنیم په نامه سره شهرت لري، او لوړوالی یې له 800 متر څخه زیات ندی، یعنی د 800 متر څخه زیات ندی، او د 800 متر څخه کښته راځي خو د هغه څخه پورته نه راځي. نو درنو قدر من زکونکو خدای دې کې تاسو په دې باندې پوسی او سیږي. او د استرالیا د لوی وچې د موقعیت همچنان د دې تر څنګ د استرالیا د لوی وچې د کاش په حق له البته د چې موږ تاسو مکه هم یادونه وکړل، استرالیا موږ تاسو د لوی وچې په نامه سره نو سو یادولې، خو ځینې کسان ورته د لوی وچې نوم هم ورکول کی، ځکه استرالیا چې و مخکي شاوخوا چارچاپېره چې و د کنګل سمندرونه یې درلودل، خو کله چې د تودوه حرارت درجه ور باندې زیاته سو، نو په هغه وخت کې د کوم سمندرونه او سمندرګي چې ویلس بل په ویل کې دوه باندې پیل وکړ، نو بیا استرالیا خپل ځان ته د یو کوچنی ټاپو بڼه یې ځانته غوره کړه. نو په همدې کبله سره موږ او تاسو وسورته لوی وچې نوم نه سر کولی. نو استرالیا له یو کوچني لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوچني وچ له جملو څخه شمیرل کیږي. نو خدای دې وکړي تاسو درنو زده کوونکو د څلورو خواو په حق له مهم معلومات لاسته راوړي اوسېږي، د طبیعي جغرافیې په حق له هم پوهېدلي اوسېږي. نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول درنو زده کوونکو به دا سپارنه په خپل کتابچو کې له ځان سره نوټ کوئ، او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکي. راځو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د استرالیا موقعیت په حق له خپل معلومات ولیکي. دویم، د استرالیا طبیعي جغرافیه تشریح کړئ. دریم سوال، د استرالیا مهم غرونه نمونه واخلي. نور نه درنو قدر منو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه زده کړی اوسېږي، او په یو څه باندې پوسی اوسېږي، او همدغه معلومات خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. تر بل داسې درس ته پرې چې ستاسو په درنو حضور کې حاضرېږم. د الله په مان پر لوی سشته تعالی مو سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی قدر منو وګللی زکون کو زبرشنا غفار یو سره به تاسو ټول تشرفاس په ما د لسب ټولګي جغرافیه مضمون او هم لوستا هله د چې تاسو ټول قدر منو وګللی زکون کو برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمې بوم په تن وی درنو زکون کو د چې مرسته سون او هم لوستي. نو هله د چې د تیر ورځې لوستره بوم په پراو د کیک تاسو سره د خپل ځانم سره لوستلی او سړي او یو څه معلومات مو ترلاسه کړی وي. کولای شئ کوم کوم مشکل دی چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کوم، تاسو ټول خواږه زده کوونکي باید خپل ځان سره خپل کتاب، کتابچه او قلمونه ولرئ، ترڅو کولای شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د ځان سره نوٹ کړئ. قدر منو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع اواری سیمې، دشت او شګلنې سیمې، هم چې نن د دې تر څنګ شوی یعنی حیواناتو په حق لبه معلومات بلورو. ان شاء الله ډیر ساده او اسانه لوست دی. هله د چې تاسو ټول قدر منو زده کوونکي د لوست په پای پر سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړئ. البته درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع په کتاب کې له درشپتیم سپینه پیل کیږي، بیا تر اویم سپینه. خوشو کولایز د کونکو د لوست په پښه بو کې لمړی مراد تاسو زما تکرار هیواد افغانستان اواری سیمې، دشت او شګلنې سیمې پیژنو، چې موږ او تاسو کچیر زما تکرار هیواد افغانستان ان جغرافي موقعیت متوجه او سیجو، او هم چې نن زما د هیواد د طبيعي جوړښتونو او توپوګرافي جوړښت متوجه او سیجو. نو زما کې د په لوو تا کچیر موږ او تاسو په دقت سره وګورو، نو موږ او تاسو د زما ګران هیواد افغانستان زما کې په درو برخو باندې ویشلای شو، چې لمړنۍ برخه خپل د غرونو برخه ده، دویمه برخه یې لږې لوړې سیمې دي، او درېیمه یې برخه یې هوارې سیمې دي. د غرونو لړۍ خو موږ او تاسو ټولو پیژندل، هغه جګې او لوړو سیمو ته ویل کېږي چې د لوړوالی یې د ځمکې له سطحې څخه په زیاته کچه سره واوسیږي، او لوړې سیمې هغه سیمو ته ویل کېږي چې په هغه کې شګلنې سیمې واوسیږي، او هغه سیمې کې لکه غونډې غونډې دشتې صحراګانې او بیدیاوې موجودې واوسیږي. هوارې سیمې بیا هغه سیمې دي چې په لنده یعنی شګلنې سیمې ونه اوسیږي، فقط اوارې او صفافې محیط لرونکي سیمو له جګړو څخه شمېرل کېږي. نو موږ او تاسو ویلی سو قدرمنو زده کوونکو، هغه سیمې چې هلته غرونه نه وي، اوبه لګول د اوبو سرچینې نه وي موجودې، نو د اوبو سرچینې نه وي، نو اورښتې ډېر لږ دي چې دغه سیمې بیا د دشت او صحرا بلل کېږي. یعنې په هغه سیمو کې چې نه غرونه موجود وي، اوبو لګول او د اوبو سرچینې یې هم منبع هم نه وي، پکې شتون ونه لري، نو دغه سیمې بیا په دغو سیمو کې اورښت په کمه اندازه سره دي، او دغه سیمې د صحرایي سیمو په نامه سره یادېږي. چې زموږ د ګران هېواد په افغانستان کې زیات شمېر دشتې موجودې دي، چې یوه دشت د هغو له جملو څخه د ماهی دشته، او د بلخ او د امو سیند ترمنځ شګلنې دشتې دي چې د لویدیځ څخه مخ پر ختیځ باندې پراخې شوي دي، او لا هم نورې غځېدلې دي. چې دغه دشتې چې دي په خپله نیم صحرایي اقلیم لرونکې ځانګړتیاوې لري، چې یعنې په پوره اندازه سره صحرایي اقلیم نه لري. دا ځکه چې دوی نیم اقلیم لرونکې صحرایي سیمې دي، ځکه چې په پسرلي کې سیمه ایز او موسمي بارانونه لري، او په اوړي کې بیا د دوی هوا چې د وچه او توده هوا لري. نو په همدې خاطر سره دغه سیمې د شګلنو سیمو په نامه سره یادېږي، چې شګلنه دشتې له شیرخان بندر څخه تر خامابه پورې رسیږي. د دې ترڅنګ د هلمند په حوزه کې د ګودزری په ولاړو اوبو شاوخوا کې د جهاندام او امیران دشته ده، چې د صدیقي شګلنې دشتې په نامه سره یادېږي، او هم چنان د چهارنسور ټولې برخې چې شګلنې سیمې دي، د صحرایي ځانګړتیاوې لري چې صحرایي اقلیم لري، وچ او تود دي، او په دغو برخو کې د کوانتارني رسوبات پای ته رسول شوي دي، چې پاتې شونې یې د دې څخه موږ او تاسو ته معلومداره توګه سره معلومېږي. همدارنګه قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، په ننګرهار کې هم موږ او تاسو ځینې سیمې لرو چې دغه ډول ساحه بیا پراخې ځمکې نیسي، چې په ختیځ کې د سمرخیلو او غازی آباد ترمنځ شګلنه دشته لري، ټوله شګلن شګې پکې موجود دي، او په لغمان کې بیا د کمبیری او سرخ قانونو دشته ده، چې د پاملرنې وړ دشتو له جملو څخه شمېرل کېږي. او دغه دشته هغه دشتو ته ویل کېږي چې په دغه ساحه کې نیمه استوایي ځانګړتیاوې پکې وي، یعنې دا بیا صحرایي لرونکي اقلیمونو جملو څخه نه شمېرل کېږي. خو د دغو دشتو یا پراخوالی چې دي، یا هم لوړوالی چې دي، 1500 متر پورې څخه لږ دي، خو 1500 متر ته رسیږي، او اقلیمي ځانګړتیاوو له پلوه څخه د افغانستان په شمالي پولو کې، ختیځ او جنوبي لویدیځو برخو کې بیلابیل چاپیریالونه جوړ کړي دي، چې د هغو له جملو څخه په لوګر کې د سکاوي دشته، په کاپیسا کې د ریګوان، او هم دارنګه نورې دشتې هم د یادونه وړ دي، چې موږ او تاسو کولی شو چې د هغو په باره کې سرچ وکړو، معلومات وکړو، او معلومات یې په حق له لاسته راوړو. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی چې په خپل جغرافیې جوړښت کې زیات شمېر هوارې او شګلنې دشتې لري. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان هوارې او ژورې او شګلنې سیمې په حق له معلومات په لوستل وسندلوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ تاسو زموږ د هېواد د ژو په حق له معلومات بلو. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اقتصاد یې مکمل ټول پر کرنه او مالداری باندې ولاړ دي. نو په افغانستان کې ډول ډول څاروي د مدیترانای په سیمو او نیمه استوایي سیمو کې موجود دي، چې دغه حیوانات موږ تاسو نه سو کولای په صحرایي یا هم وچو سیمو کې وساتو، ځکه چې په هغو سیمو کې د اوبو کچه کمه وي، او حیوانات اوبو ته سخت ضرورت لري. د دې ترڅنګ حیوانات شنه شینګیا او چمنونو ته هم ضرورت لري. نو په همدې خاطر سره زموږ په هیواد کې زیاتره څاروي یا هم حیوانات چې دي په مدیترانای سیمو کې ژوند کوي، او د دې ترڅنګ نیمه استوایي سیمو کې چې کومې سیمې دي، په هغو سیمو کې حیوانات په زیاته کچه سره پیدا کیږي. خو زموږ د هیواد نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړي بلل سوی ده، چې په دې سیمه کې مختلف ډول حیوانات روزل کیږي، د دې ترڅنګ کچیر مو راوتاسو د ګرځندویانو پر اکشن او د هیواد په اقتصاد کې پاملرنه وکړو نو د حیواناتو روزنې مهم رول په دې برخه کې لوبولې دي. زموږ هیواد یو شمیر لږ پیدا کوونکي او کمبیانو څارویو له جملو څخه چې دي هغه په خپله لکه مارخور ده، غرسه ده، مارکوپرو غرڅه ده، خط غرڅه ده، وورین پرانګ دي، سپینوزا نو ده، او یو شمیر تیلرونکي ژوي او سم لرونکي وحشي ژوي لپاره یو غوره پټځایونه او د اوسیدونکو مناسبه سیمه ده چې مختلف ډول حیوانات پکې روزل کیږي او مختلف ډول حیوانات لپاره د استوګنځای ځایونه برابر دي. که مثال موږ ووایو، پخوا به یژ په نورستان کې په ځنګلونو کې به روزل کېدله، ببرا او د امو تر غاړو به و، پرانګ به د هندوکش په لوړو سکو کې، او لیوان به زیاتره د په غرونو کې پیدا کېدل. لیوان او ګیدړې او سره لنجیانې به په وچکالۍ کې د واورو سیمو ته هم راکوز کېدلې او هلته به دوی استوګنه کوله. چې سرې ګیدړې ځانګړي طبیعي ارزښت لري چې د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کېږي، یا هم په دغو سیمو کې لیدل کېږي چې وحشي پسونه او غرني غرسی بیا د دواخان په درو کې د هغو په شاوخوا کې موجود دي. همدارنګه غرنی وزې چې غرنی په چې موږ او تاسو په پښتو اصطلاح کې ورته په بزو یادونه کوو، چې د افغانستان په غرونو کې او د شمالي ست په دشتو کې هم موجود دي، او د هندوکش د غره لړۍ نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د سرویو د جلا کولو لپاره پوله شمیرل کیږي چې مختلف ډول حیوانات په دغو برخو کې روزل کیږي. کپلان او خلص ډول سره موږ او تاسو وایو، درنو قدر منځ کوونکو، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې له 3 ډول الوتونکو څخه زیات شمیر حیوانات پکښې روزل کیږي، او د اوبو او مهاجر الوتونکي په دغه هیواد کې ستا چې دغه الوتونکي د هلمند په هامون، پوزک په هامون، د غزنی په ولاړو اوبو او د ناروا په دشتو او د هیواد په یو شمیر نورو سیمو کې هم خوراکونه کوي او خپل ورځنی ژوند ته یې همداسې دوام ورکړی دی. نو درنو زده کوونکو، افغانستان ژوي له اقلیمي بیلابیلو سیمو سره د هغوی د توقف له مخې په څو برخو باندې ویشل شوي دي، چې د هغو له جملو څخه یو پخپله د پکتیا نورستان منسون سیمه ده، چې دغه سیمه یو شمیر ژوي لکه بیزوګانې په دغه سیمه کې په زیاته کچه سره روزل کیږي، لیوه دي، او همچنان د دې تر څنګ بله دغه شي ده په دې سیمه کې چې روزل کیږي، هغه نولی ده، د ماښام سقالی دي، او همچنان کارغان دي چې په دې سیمه کې په زیاته کچه سره روزل کیږي، شین توغی دي، نظرکان دي، مژی او داسې نور حیوانات دي چې د پکتیکا او نورستان په منسون سیمه کې روزل کیږي، او د دوی د ژوند لپاره اړتیاوي هغه کومې اړتیاوي چې دی لري د هغه سهولتونه ورته برابر دي. همچنان قدر منځ د کوونکو، بله برخه چې د چې حیوانات پکې روزل کیږي هغه د ستف سیمه ده، چې د ستف سیمه کې هم مختلف شمیر حیوانات پکې روزل کیږي، چې د هغو له جملې څخه یو شیشه گی دی، دوه هم په خپل موژک دی، لاشخړونکي مرغان دی، یو شمیر حشرات، کارغان، سوی، ګیدړې او سرمشکۍ دي چې په دغو سیمو کې روزل کیږي او په دغه سیمو کې د ژوند کولو امکانات ورته برابر دي. همچنان د دې تر څنګ قدرمنه ګلالې زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه په خپله د الپین سیمه ده، چې په دغو سیمو کې تیلرونکي حیوانات یې هم تیلرونکي ژوي ژوند کوي، چې دغه سیمه په خپله په پامیر کې د غرني وزې یا هم بوزېګانې په بدخشان او نورستان کې هم موجودې دي، یا هم شته چې مارخور او غرني پسونه په واخان او مرکزي لوړو سیمو کې پیدا کیږي، چې همدارنګه نور غرنی کارغان هم په دې دغه کې ستا تور رنګ کارغان چې دی، چې هغه په کوم سیمو کې پیدا کیږي، خو په اصل کې دغه هغه سیمې چې الپین اقلیم ولري په هغو سیمو کې دغه تور کارغان پیدا کیږي. کارغه او غرنی چرګان په دې سیمو کې پیدا کیږي، ګلکو هم په دې دغه کې ستا په دې سیمو کې ستا، او همدارنګ زرې، زرکانی، غرنی زرکانی، یو چې دی اهلی زرکانی دی چې په کورونه کې روزل کیږي، او بل زرکانی چې دی یه هنچ مجاب تاسو زرکا ورته وای، هغه به غرنی زرکانی دی چې په هوا کیږي او په کور کې نه روزل کیږي، زانی دی، مرزانی او داسې نورې په دې سیمه کې روزل کیږي. اخیرنی هم درنو زده کون کو اخیرنی که صحرایی سیم اقلیم دی چی دغه صحرایی سیم اقلیم په خپل د صدیکی په تودو شګلونو دشتو او د پرا او سیستان په بیل بیلو مختلفو سیمو کې مختلف ډول حیوانات روزل دی چی د هغول جملو څخه په خپل د مارکو او نور صحرایی سیم یو شمیر جیوی دی چی ډول ډول مژکان په دې سیمو کې روزل کیږي د یا هم د ژوند کولو امکانات ورته سته او دی کول سی چی په دغه رقم سیمو کې ژوند وکي ګیدړه هم د چی په صحرایي او وچ اقلیم کې ژوند کولای سي سورلندانې دي حشرات او ششدونکي ژوي دي چې زهرجن حیوانات دي همچنان موږ په هغو ژورو په هغله کې چیرې موږ تاسو زیات معلومات وکړو نو د اقلیمي بیلابیلو ځانګړنو له مخې څخه هر سیمه بیلابیل حیوانات لري چې بیلابیل اقلیمونو کې ژوند کوي نو یو شمیر کورني څاروي هم د ستا په سیمو کې روزل کیږي چې ورڅخه په ګټه اخیستلو کې ډېر زیاته ګټه اخیستل کیږي د هغوی د شیدو کې زیاته ګټه اخیستل کیږي د هغوی د پوستکو وړیو کې په پریمانه توګه د ژوند د ضرورتونو په پر کول کې ګټه اخیستل کیږي او دغه د پوستکو شیدو غوښو او غوړیو څخه د عادیاتو له پلو ولوړ اقتصادي ارزښت هم لري چې د زمرد ګران هیواد افغانستان زیاته برخه چې د پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده نو مجویل سو دغه سیمې چې دي په هر سیمه کې مختلف ډول حیوانات ژوند کوي چې هر یو خپل ځانته ځانګړي اقتصادي ارزښت لري نو درنو قدر منځ د کون کوخ دی وکي تر دې دم پر تاسو د نن ورځې د لوس په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړی او سیږي او یو سپوسي او سیږي اوس هم د لوس راتلونکي برخه تر زو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده باندې بحث کوو تاسو ټول قدر منځ د کون کوله پاره می و ډیر ساده او آسان سوالونه چمتو کړی دي چې هر سوال ته په مطابق جواب پیدا کړئ او په خپل کتابچو کې بلکې او ورسته به خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ نو راځم سوالونه تکراروم لمړنی سوال صحرایي سیمې تشریح کی یعنی صحرایي سیمې کوم سیمو ته ویل کیږي او کوم ډول حیوانات پکې روزل کیږي دویم سوال درنو ځکون کو ژوي څه شي ته ویل کیږي آیا ژوي ژوندۍ موجودات دي کچیر ژوندۍ موجودات دي نو تاسو به هم دا اوس تشریح په خپل کتابچې کې نوشته کې نور نترنه او قدر منځ د کون کوز مرسته ستنن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې ورسې دی هله تل چې اوسه مزه کړی وي او پیسې پوسی وو سری تر بل داسې درس پر چې زستاس په درنه حضور کې حاضرین رم تعالی په مان شو وخت ولري.